د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدې د دې امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو لمړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندېسته
د بلپ ولایت کې امنیتی سرچینې وایي یو شمیر وسلوالو د افغان پوز د شاهین قول اردو په یو قومندانۍ برید کړی دی په هلمند کې د ملي پوز مقامات وایي 300 امریکایي پوځیان د دې ولایت په درو برخو کې ځای په ځای شوي دي د فرانسې لوړو دوه ماموران وایي د مارسیل پولیسو پلان شوې حمله ناکامه کړې ده او د امریکا د ارکنساس په ایالت کې په 12 کالو کې د لومړي ځل لپاره یو بندي اعدام شوی دی
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې په هکله راپورټونه اوریدلی سي او یو مرکه د هلمند د روانو حالات په باره کې د 215 میوند قول اردو د قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی سره هم لرو خو اوس په پوره خبرونه زامن مومن صاحب تاسو ته وړي
د بلخ په ولایت کې امنیتی سرچینې وایي چې نن شاوخوا یوه نیمه بجه یو شمیر وسلوالو د افغان پوځ د دوو رینجر پیک اپ موټرو په واسطه د بلخ ولایت د دې په ولسوالۍ کې د افغان پوځ د شاهین قول اردو په قومندانۍ برید کړی دی په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری امریکا غږ ته د شاهین قول اردو په قومندانۍ د جمعې د ورځې برید تایید کړ یوی امنیتی منبع په سیمه کې د امریکا غا خبريال ته ویل چې لستنه حمله کوونکې قول اردو ته ننوتی او د دې قول اردو په دوهمه دروازه کې پیژندل شوې دي د دې حمله کوونکو څخه یوی په دوهمه دروازه کې ځانمرګ حمله کړې او نورې د ننه قومندانې ته ننوتی دي حمله کوونکې د 290 شاهین قول اردو د قومندانې په جماعت باندې له حملې وروسته په جګړه لاس پورې کړی او جګړه اوس هم روانه ده جنرال وزیری په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل خو ویل چې یو تن حمله کوونکی چې ځانمرګ واسکټ یې اغوستی و د افغان سرتیرو لخوا د مخه تر دې چې خپل منفجر مواد وچوي ووژل شو د طالبانو یو ویان د ذبیح الله مجاهد د خپل ټویټر په پاڼه کې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او ویلی دی چې د دغې ډلې یو شمېر وسلوالو د شاهین قول اردو په قومندانۍ د موټر بم برید کړی چې د دغه برید وروسته نور بریدګر له افغان ځواکونو سره په جګړه ښکېل شوي دي چې په سیمه کې جګړه لا هم روانه ده له بلې خوا د شاهین 209 قول اردو یو مطبوعاتي مسؤول قهار آرام امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه د حمله کوونکو شمیر نه دی معلوم خو د دغو حمله کوونکو موقعیت تر محاصرې لاندې دی د ښاغلي آرام په وینا تر اوسه په دغه جګړه کې د قول اردو 8 تنه سرتیري وژل شوي دي او 12 تنه نور ټپیان دي دغه منبع وایي چې جګړه لا هم روانه ده په هلمند کې د ملي پوز مقامات وایي چې په دې ولایت کې به 300 امریکایي پوځیان د هلمند په درو برخو کې ځای په ځای شي د 215 میوند قول اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی له امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي چې نوي امریکایي عسکر سمندري سرتیري دي او د خپلو افغان همکارانو سره به په مهمو برخو کې همکاري وکړي دی وایي
کره تعداد ارسته قوتونه دقیق نه دی چې څونه کسان باید هلمند ته راشي د دوی یو ماموریت وخت یې تکمیل شوی دی د دوی مرین قواوې راځي د هغو ځای ګزین کېږي زموږ سره یو همجوار وظایف اجرا کوي صرف د دوی ډېر توجه د دوی هغه ډېر مسایل چې زموږ سره مخ ته ځي هغه به د مشوره دهي او د تعلیم و تربیې او د هوایي قواوو سره همجوار توظیف کیږي.
مرکه به په خبرونه کې واوري. د فرانسې لوړو دوه مامورانو د دې هفتې په سر کې د مارسل پولیسو د په پاریس کې د پنجشنبې د ورځې ډزې او پلان شوې حمله ناکامه کړه چې دا د اسلام پالو د هغه کوشش یوه برخه وه چې د فرانسې د راتلونکو انتخابات په نتیجو باندې نفوذ وکړي. دوی د نورو تروریستي پلانونو نه ویریږي چې په دې کې د انتخاباتو په ورځ باندې احتمالي حمله هم شامله ده. دوی غواړي چې د فرانسې په سیاسي ژوند باندې نفوذ وکړي. د پاریس د چمپس الیسی د تروریستي حمله په ارتباط یو بلجیمی کس چې پولیس ورپسې ګرځېدل په آنټورج کې خپل ځان چارواکو ته تسلیم کړی دی. یو بلجیمی څارنوال نن د جمعې په ورځ وویل دغه کس پرون ناوخته وروسته له هغې خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړی چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل ځان د مشکوک تروریست په حیث ولیده. د دغه مشکوک او د حملې سره د هغه د ارتباط په باره کې نور معلومات لا تروسه لاسته نه دي راغلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د جمعې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په هغه ادعا باندې ملنډې ووهلې چې وایي تهران د اتومي موافقې د روحي سره سم چلند نه کوي او وایي واشنګټن په دغه موافقه باندې مسخرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکي موږ به ووینو چې امریکا دې ته چمتو ده یوازې د دغې موافقې د روحي سره چلند وکړي. تر اوسه پورې دا دواړه بې اهمیته ګڼلې ده. ظریف له ټویټر نه دومره کار اخلي لکه ټرمپ چې ورنه اخلي سره له دې چې ایران یې استعمال ممنوع کړی دی. د امریکا د ارکنساس ایالت په 12 کالو کې د لومړي ځل لپاره یو بندي اعدام کړ. یو 50 کنن لیدلی وروسته له هغې چې سترې محکمې د هغه اعدام د ځنډولو غوښتنه رد کړه د پنجشنبې په شپه اعدام شو. لی په دې تور چې په 1993 کال کې یوه ښځه د اوسپنې په میله وهلې او وژلې وه محکوم شوی وه او د مرګ سزا ورباندې خېژول شوی وه. د جنوبي اروپا له هیوادونو نه ځوانان چې د کار د پیدا کېدو لپاره مهاجر شوي وو احتمال نه لري چې زر بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي. په زرګونو ځوانان د اروپا شمال ته وروسته له هغې مهاجر شولو چې د دوی په هیوادونو کې اقتصادي ستونزې اوج ته ورسېدلې. په هسپانیا، یونان، قبرس، ایټالیا او پرتګال کې بیکاري د 50% او 45% ترمنځ ده. د زیړي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي که چیرې په زیړي اخته کسان معاینه او تداوي شي ښایي د نړۍ په سطحه د میلیونونو خلکو ژوند وژغورل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د 2018 کال په رپورټ کې چې تازه خپور شوی ویل شوي چې د دنیا په سطحه 315 میلیونه خلک د زیړي یا د هپاتایتس بی او سی ویروسونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دغه ناروغۍ اخته په سلګونو زرو کسانو یوازې په دې خاطر خپل ژوند له لاسه ورکوي چې د معاینې او درملنې مراکزو ته لاسرسی نه لري. چین د آسیا په جنوبي شرقي کې په شرق کې له خپلو سیالانو سره په زیاتېدونکې بڼې د چین کلکو اړیکو دغه هیواد په داسې موقف کې درولی دی چې د G7 یا وو بډایي هیوادونو د هغې سختې اعلامې په مقابل کې بې تفاوتي وښیي چې د چین د جنوب په سمندر کې د چین لخوا د تاسیساتو جوړولو او نورې پراختیا په اړه په روانه میاشت کې صادر کړه. چین په تیره یوه لسیزه کې په دغه لانجمن سمندر کې خپل حضور پراخه کړی دی. د آسیا په جنوب شرق د ملیزیا په څیر نور هیوادونه چې په دغه سمندرګي کې له چین سره دعوه لري د خپلو تجارتي روابطو د نه خرابولو له وجې له چین سره جنجال ته زړه نخ کوي. د هغه تاریخي روایت له مخې چې ډېرو تاریخ پوهانو منلې خو ترکیې رد کړي د راتلونکې دوشنبې ورځ د اپریل د میاشتې 24 د ترکانو د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنیانو د عام وژنې 102مه کلیزه ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د چین سره یو تړون لاسلیک کړي چې لمخې به د دې هیواد نوري فایبر شبکه د بدخشان د واخان لاره د چین د نوري فایبر شبکې سره ونښلوي. دا وزارت تمه لري چې د دې پروژې په تطبیق سره به نه یوازې په افغانستان کې د انټرنیټ بیې راپریوزي، بلکې دا هیواد به منځنۍ او جنوبي آسیا ته د نوري فایبر شبکې له لارې هر کال تر شپېته میلیونو ډالرو پورې عاید هم ترلاسه کړي. پام وکړئ، په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د چین سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به د افغانستان د نوري فایبر شبکه د چین د نوري فایبر شبکې سره او بیا د افغانستان له لارې دغه شبکه د منځنۍ او جنوبي آسیا هیوادو سره ونښلول شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست سید احمد شاه سادات نن د جمعې په ورځ د دغې پروژې په هکله خبریالانو ته د معلوماتو پر وخت وویل چې په دې پروژه به 50 میلیونه ډالر مصرف شي چې پیسې نړیوال بانک افغان حکومت ته برابروي.
د ابریشم د لارې چې 1800 کیلومتره د کاشغر څخه د واخان د لارې بدخشان ته رسیږي، دغه د فایبر نوري د لارې به دغه کنکشن فعال شي. دغه پروژه بل اخره د چین د هیواد ډیټا به د افغانستان د لارې د فرا څخه ایران، چابهار بندر او حتی افریقی هیوادونو ته، او همداراز د چین هیواد به د ترکمنستان د لارې د قفقاز، آذربایجان او اروپایي هیوادونو سره، او همداراز د چین هیواد د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان سره وصل کړي.
خاګری سادات ویل چې د دې پروژې ملکی دو سره به لوی خو افغانستان هر کله دغه هیواد لارې نورو هیوادو ته د معلوماتو او ډاټا د لیک له برکته تر 30 میلیون امریکایي ډالر پورې محصول واخلي، او د بل خو به دنه په هیواد کې په ښه کیفیت او ارزانه باید انټرنیټ استعمالونکو ته انټرنیټ برابر شي، او هم به زیات شمېر بیروزګارو ته روزګار پیدا شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت سرپرست ویل چې د دغه پروژې په تطبیق سره به راتلونکي کې د چین او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ او واخان ته د سړک د جوړولو لپاره هم شرایط برابر شي.
په راتلونکي اونیو کې د دغه پروژې د تطبیق لپاره موږ سروې ټیم جوړو، او د سروې ټیم به په خپل کار باندې شروع کوي.
هغه ویل چې د دې پروژې د سروې کار به د رواني سوي کال تر پای بشپړ، او د پروژې تطبیق به په 2013 سوي کال کې پیل شي. نوري پیبر هغه وسیله ده چې د دور په واسطه په لوړ سرعت سره معلومات او ډاټا له یو ځای څخه بل ځای ته د نورو وسیلو پرتله په ډیر ارزانه بیه انتقالوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت د چارواکو د وینا له مخې اوس په افغانستان کې تر 3 میلیونو پورې افغانان د انټرنیټ څخه کار اخلي. دا وزارت وایي چې په پام کې لري چې تر راتلونکو 3 کلونو دا شمېر 15 میلیونو ته لوړ کړي. په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو بیه د دغه هیواد ګاونډیو پرتله ډیر لوړې دي. په کابل کې د بلا په نوم د انټرنیټ یو کاروونکي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل د انټرنیټ کیفیت هم ښه نه دی.
شبکې کې ما گرفتم راضي نه بودم، پس دوباره ما مست چرتا
خغلی عبد الله ویل کوم شبکې چې مونږ کار خلو ورسخه راضي نه یو، بیا مو بدل کړه، ځکه چې په میاش کې به درې سلور ورځې انټرنیټ پرې کېده او ټول ورځ به انټرنیټ نه و. په تیرو ولس کلونو کې په افغانستان کې د مخابراتو په سکتور کې ډیره پانګونه شوې، او همدا اوس په دغه هیواد کې د افغان مخابراتي شرکتونو تر څنګ یو شمېر بهرني او نړیوال شرکتونه هم افغانانو ته د انټرنیټ خدمتونه برابروي. افغان حکومت په 2009 عیسوي کال کې د نوري فایبر پروژه پیل کړي، او اوس دغه هیواد له سلور دي شولیتونو څخه 15 شته یې د نوري فایبر له لارې انټرنیټ رسول شوی دی. افغانستان په اوس وخت کې د خپل دوه ګاونډي هیوادو پاکستان او ایران د نوري فایبر څخه کار اخلي. د مخابراتو ټکنالوژي وزارت تمه لري چې د چین د نوري فایبر سره د افغانستان د ملي نوري فایبر د شبکې په نښلولو سره به هم په دغه هیواد کې د انټرنیټ بیه ارزانه شي، او هم به کیفیت ښه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو، اوس په مکړې دی مرکیته. په هلمند کې د ملي پوځ مقامات وایي چې په دې ولایت کې به 300 امریکایي پوځیان د هلمند په درو برخو کې ځای پر ځای سي. د 215 میوند قلی اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نوی امریکایي اسکار سمندري سرتیری دي، او د خپلو افغان همکارانو سره به په مهمو برخو کې همکاري ولري. زموږ همکار عزیز الله پوپل له نوموړي سره و هلمند ته د تازه دمه امریکایي اسکارو او په هلمند کې د روانو نظامي عملیات په باره کې مرکه کړې ده.
مهرباني قومندان صاحب، هلمند کې تازه د 300 په شاوخوا کې امریکایي ځواکونه دراتک په حال کې دي. د دې کسانو څخه څوک مخکې راغلي، د کی کان څه وخت راځي، او وظیفه به چی شي؟
کار تعداد ارش قوتونو دقیق نه دي، چې څونه کسان باید هلمند ته راشي د دوی یو ماموریت وخت یې تکمیل شوی دی. د دوی مرین قواوې راځي، د هغو ځای ګزین کېږي، زموږ سره یو همجوار وظایف اجرا کوي. صرف د دوی ډېر توجه د دوی هغه ډېر مسایل چې زموږ سره مخته ځي، هغه به د مشوردهي او د تعلیم و تربیې او د هوایي قواوو سره همجوار توظیف کېږي.
کله چې د هلمند امنیتي وضعیت خراب سو او باندنی ځواکونه بیا هلمند ته رااله، د دوی موجودیت د امنیت په سمون کې څونه مفید تمام سو؟
ډېر اړینه ده، دا ډېر اړینه بولم په داسې وختونو کې، چون چې تاسو ته بهتره معلومه ده بعضې مشکلات په هوایي قواوو کې لرو چې په وخت او زمان سره موږ وکولی شو د دوی د حمایې څخه استفاده وکړو. یو نوی میکانیزم موږ ایجاد کړی دی چې تابع د قوتو کېږي. اطلاعاتي قواوو د عرس مشتون په هلمند ولایت کې او خصوصا په دې حوزه په سطحه د جنوب غرب حوزې په سطحه باندې په داخلي شرایطو کې چې کوم مداخلات تاسې وینئ د همسایه هېوادونو، د دوی شتون دلته ډېر اړین بولم.
دوی په قول اردو کې ځای پر ځای دي؟
په قول اردو کې دي، د لشکرګاه په بوست کې به موږ سره ځای پر ځای، د بوست په قراګاه کې او همچنان د ګرمسیر ولسوالۍ په
بالی. حکومت صاحب راځو د هلمند وروستي نظامی عملیاتو ته. د هلمند په جنوبی ولسوالۍ او لشکرګاه ته په نږدې ورڅرمه ولسوالۍ کې، په خاص ډول باندې ناوه ولسوالۍ کې، دلته له تیرې یوې هفتې راهیسې نظامی عملیات جریان لري. وروستي انکشافات په امنیتي لحاظ باندې څونه ساحت امنیتي پوښښ لاندې راغلی ده پر دې برابر؟
موږ کوم پلان شوه عملیات چې پلان کړي دي، موږ پر لوړ ناوې پر استقامت مهدف دي، او هم خپل د لشکرګاه د امنیتي کمربند د مساحت لپاره کم کمربند چې موږ ټینګ کړی و، د هغه ساحې ته زموږ قواوې رسېدلي دي او مشترک دا عملیات ادامه لري. په تدریج سره به زه تاسو ته ووایم که خدای کوله چې موږ به ډېر ژر هغه سیمې بېرته تر خپل کنټرول لاندې راولو. او د دې وطنګ ته تاسو ته زه په وضاحت ویلی شم چې د ناوې ولسوالۍ کې فعلا هم زما د لومړۍ لیوا لومړۍ کنډک هلته ځای پر ځای دي، هغه ساحه زموږ مکمل کنټرول لاندې ده او همیشه زموږ عملیاتونه په هغه ساحه کې ادامه لري. تاسې به ډېر ژر د دې شاهد اوسئ چې دا منطقه به کامله توګه افغان امنیتي قواوو تر کنټرول لاندې شي.
بل یعنی خپله د ولسوالۍ مرکز اوس د چا په کنټرول کې دی؟
دا خو یو سر یو تعمیر دی، موږ په یو تعمیر باندې خبرې نه کوو، خو موږ د ناوې ولسوالۍ کې عمومي لارې زموږ وصل دي او موږ مکمل ګرمسیر ولسوالۍ ته په دې لار استعمال کوو.
نړیوال قوتونه هم د افغان ځواکونو د تجهیز، روزنې او هوایي ملاتړ لپاره د هلمند ته یاره رسیدونکي دي، یاره رسیدلي دي. هغه ولسوالۍ چې په شمال کې دي، تر لوړ تهدید لاندې یا په بشپړه توګه د دولت تر حاکمیت د باندې دي، د دغه ساحو د تصفیې لپاره به د دې ملي قواوو په حضور سره څه خاص برنامې تاسو ولرئ؟
په جزئیاتو سره چې نظامي راز دي نسم وایلی، او ورځ تر ورځې پورې زموږ قوتونه په حالت د تجهیز کې دي او انشاءالله تاسو به شاهدان اوسئ. موږ به ډېر پیشرفتونه ولرو، تاسو سره به بیا هغه جزئیات انشاءالله شریک کړو.
ډېره زیاته مننه کوم.
سلام.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی راپورته. په کندوز کې د جګړو له امله هر کال په سلګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای کیږي او د جګړې پر وخت یې کورونه د لویو توپونو په ډزو تخریبیږي. د راپورت تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن څخه واوري چې له کندوز څخه یې رالېږلې دي.
په کندوز کې په سلګونو کورنۍ د دولتي قواو او مخالفینو د جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. له تیرو دوو کالو راهیسې د کندوز په کلیوالو سیمو کې چې زیات وخت پکې جګړه وي، اوسیدونکي د جګړې پر وخت له کورونو وځي او په ښار کې په کرایه کورونو کې تر هغې اوسیږي چې کله یې په سیمه کې جګړه ختمه شي. دغه خلک یوازې ځانونه وباسي، د کور وسایل او مالدارۍ ته یو یا دوه تنه چې د کورنۍ مشران وي پاتې کیږي. تیره اونۍ یو ځل بیا په کندوز کې د خالد شپږ نوي په نامه باندې د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات پیل شوي دي. د دولتي قواو لخوا د عملیاتو د پیل پر وخت د دولت مخالف وسلوال خلک له کورونو وباسي او له کورونو څخه د سنګرونو په څیر استفاده کوي. د قندوز د زرخرید یو تن اوسیدونکي چې کورې خار ته راوړی وای چې له جګړو پتنګ شوی دی او ماشومان یې هم له زده کړو پاتې کیږي. هغه وای چې جګړه کې خیر نشته خو ګټه یې دومره ده چې که اوسني ماشومان له زده کړو پاتې کیږي په راتلونکي کې د مخالفینو ډلې قوي کوي. هغه وای
ماجرو مونږ راغلی دلته قندوز ته په کرایه باندې کور کې مړولي اوسېږو او وضعیت ګډوډ وو. مونږ خدای نه خواسته مواله زوبل نه شو بس راووتو غزې نه راغلو عملیات دلته نه د طالب نه راضي نه د حکومت نه راضي عوام خدای چا نه راضي نه دی. عوام خو که شپه مې مري او که ورځې مې مري طالب نه خو ظاهره خبره ده اوس غزې نه راغلو دلته د غزې نه سپر چا نه مونږ راوړی نه شو. وضعیت خراب دی جنگ دی او تو سب بے برخه دي. دلته دغه میدان پختي څخه یو کور نیولی ده دغه کې اوسېږو او کرایه ورکو کرایم ډېر زیاته درې کو وتا کب کیری پشکی موږ نه غختلا موږ پشکی نه لرو بس سړی خو غوړی سرخو کی اویلی رات سپارل به پراتی به دا جنگ جګړې لری شي بند شي ورکی شي دواړه خوانه موږ دا غختنه کو سول دی کی یو
د قندوز د خر اړوند د مولا سردار د کلی یو بل اوسیدونکو عبدالحمید وای چې د دوی لکلی ډېرې کورنۍ وتلې دی او په خار کې اوسېږي او ځینې کورنۍ نور ولسوالیو ته د خپلوانو کره تللي. هغه زیاتوي چې په جګړه کې په هوایي مرمیو د مرګ زیات امکانات وي نو ځکه یې کورنۍ او ماشومان خار ته راوستي دي. ماشومان او ښځې مې خار ته راوستي او نور کور مو همالته کلي کې دی. د ورځې یو ځل ځم د کور احوال اخلم او بیرته راځم. زمونږ د کلی نورې کورنۍ هم راوتلي دي. هغه وایي چې دوی په دې خوشاله دي چې سیمې ته یې افغان ځواکونه ورشي ځکه چې طالبان د جګړو پر وخت د دوی په خواریو جوړ شوي کورونو کې سوري کوي او د سنګر استفاده ترې کوي. هغه وایي د دوی اکثر خلک کابل ته کډه شول.
بعضی ها شه کمی آرامش ده رفتن رو به فرار است که باید از همه ولایت ببره امسون کابل مستدای جنگ دیگه.
بعضی خلک چه آرام جون کول غواړي اوته لوزینی په تیخته دي کابل ته زی وای چې نور د جګړو اوازونه وانوري. د قندوز د والی ویان سید محمود دانش امریکا غک ته ویل چې دوی تر اوسه دقیق ارقام نه لري چې د روانو عملیاتو لوجه څومره کورنۍ له خپل کورونو وتلی دي. هغه زیاته کړه چې دوی غواړي د استراری مرستو مسولین را وغواړي او د بې ځای شوو کورنیو دقیق ارقام ترلاسه کړي چې د ضرورت پر وخت ورسره لومړنۍ مرستې وشي. دانش وایي چې په تیرو دوه کلونو کې چې څومره کورنۍ له قندوز څخه وتلي یو شمېر یې بیرته راستنې شوي او ځینو په نورو ولایتونو کې ځان ته کاروبار پیل کړی.
کو کسایی که زمینی شغل برای خود ایجاد کرده و همونجا برای خود مصروفیت پیدا کرده اونجا زندگی میکنن.
هغه خلک چې په خپل خوخه ځان ته کاروبار پیدا کړي همالته ژوند کوي او څوک چې دلته وو هغوی بیرته راستنه شوي دي. تیر کال د قندوز د سقوط پر وخت د ماجرینو د چارو مسولین ویلي و چې د جګړو له امله له قندوز څخه شپږوي زره کورنۍ وتلي دي خو دا معلومه نه ده چې څومره یې بیرته راستنې شوي او څومره په نورو ولایتونو کې پاتې شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په پکتیا کې د لسګونو کوچنیو تولیدي کارخانو په جوړېدو سره په دغه ولایت کې د ګڼ شمېر بېروزګاره خلکو لپاره کاري فرصتونه ښه زمینه برابره سوې ده. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
شپاړس کلن عظمت الله پکتیا کې د خوراکي موادو په هغې کوچنۍ تولیدي کارخانه کې کار کوي چې په دې وروستیو کې په ګردیز ښار کې فعالیت شروع کړی او ټول 12 کارګر پکې په کار بوخت دي. عظمت الله په دې کارخانه کې بسکټ، ککاو د ماشومانو د خوراک لپاره، نور تولید شوي شیان په پلاستیکي کڅوړو کې بسته بندي او بازار ته یې د عرضې لپاره تیاروي.
ډېر زیات خوشحاله یم د خپل افغانانو سره کار کوم. هغوی نه مو دا غوښتنه ده چې دلته راشي خپلې کارخانې جوړې کړي تر څو نور افغانان هم راشي د هغوی سره کاروبار شروع کړي، د هغوی سره مخته لاړ شي، همدارکه نور څه کار وکړي په خپل وطن کې سي وکړي.
په دې وروستیو کې په ګردیز کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ګڼ شمېر تولیدي کارخانې جوړې شوې. دا د خصوصي پانګونې تر څنګ د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو په برخه کې اساسي ګام بلل کیږي. د ګردیز اوسیدونکی محمد خلیل لیا د کارخانې ځینې تولیدات اخلي او د بایسیکل په وسیله په کلي او کوڅو کې پر خلکو پلوري. د محمد خلیل په وینا دې کاري فرصتونو ته باید په ډېر ارزښت وکتل شي.
تاسو اجازه یې تاسو ما مال راکوئ چې بیا دې راته سر دواړه سترګې زما خو مې تجرب نشته په دې کې. دې په دې الحمدلله دومره خوشحاله یم. الحمدلله زموږ د افغانستان ځوانان درته واړه یا ځوانان لګیا دي بعد فلنا بعد عمل نخلا دی په کارخانه کې کار کوي او بل روزي الله تعالی حلال روزي ورکي په دې موږ ډیر خوشاله یو.
سربیره پر دې چې خصوصي پانګونه د بیروزګار خلکو د بوختي عوامل هم ګرځي، له دې سره هم ډیره مرسته کوي چې پر کورنیو تولیداتو د افغانانو اتکا زیاتېږي او ورو ورو د بسایني په لور درومي.
په دې فابریکه کې تقریبا تر 12 نفر کار کوي او دا تر 100 افغانۍ پورې لګښت راغلی دی. د ورځې تقریبا د 300 کیلو نه نیولې تر 500 کیلو پورې موږ د خامو موادو تولید لرو چې پاخه یې کو، او د پکتیکا ولایت، لوګر ولایت، د خوست ولایت او د پکتیا ټول ولسوالیو ته دی.
په افغانستان کې د پانګونې په مخ کې ستر خنډونه ناامني او د برېښنا نشتون بلل کېږي. د مدني فعال میرزا خان همدر په وینا پکتیا ته روانه ورېده د برېښنا به د سوداګرو دا ستونزه تر ډیره بریده هواره کړي.
زمونږ هغه تجاران ورونه چې دوی په بهر کې سرمایه گذاری کړي، پانګونه کړي، دا دوی د راشي خپل وطن ته، خپل ولایتونو ته د راشي، په داخل د هیواد کې باید پانګونه وکړي ترڅو ګټه یې هیواد ته ورسیږي. یو خو به د هیواد اقتصاد ورسره په پښو باندې ودرېږي، په څنګ کې ورسره ډېری ځوانان دي چې هغه په کار باندې مصرفیږي، دوی ته د کار زمینه برابرېږي.
د سوداګرو په وینا په ولایتونو کې کوچنۍ فابریکې چې ځینې لومړني خوراکي او غیر خوراکي مواد تولیدوي د لګښت له پلوه ډېرو کمو پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې د تولیدي فابریکو شمیر مخ پر ډېرېدو دی، د کورنیو تولیداتو کچه کال تر بلې زیاتېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
ترنو ورډکو د فراه په ولایت کې اتلس ماشومان په داسې ناروغي اخته سوي چې د ګوزان یا پولیو ناروغي ته ورته دي. زموږ همکار خوشال زلان په دې اړه رپورت لري.
که څه هم له یوه کال څخه زیاته موده کېږي چې په فراه ولایت کې د ګوزان یا پولیو ناروغي کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو په دې وروستیو کې اتلس ماشومان په داسې ناروغي روږدي شوي چې د پولیو یا فلج سره ورته والی لري. د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي دا ناروغان چې ټول ماشومان دي، کیدای شي ناروغي پولیو یا ګوزن نه وي بلکې هغه ته ورته ناروغي وي، خو نوموړی زیاتوي د ناروغو ماشومانو ازمایښتونه یې پلازمینې کابل ته لیږلي تر څو معلومه شي چې دا ماشومان د پولیو په ناروغۍ روږدي دي او که نه.
تر اوسه موږ تقریبا اتلس واقعی چې په نام د واقعات شل نرمه هاد است یا فلج نرمه هاد است، هغه موږ لرو چې په دې واقعات کې موږ په دې واقعو کې د پولیو واقع په دې کې پیدا کو، اما خوشبختانه تر اوسه په فراه ولایت کې موږ مثبت واقع د پولیو نه لرو.
خو بل پلو دی پولیو ناروغي متخصص ډاکټران بیا یو ډول فلج ته ورته ناروغي نرم ګوزن ګڼي چې په وینا یې هغه ناروغي بیا د درملنې وړ ده. د پولیو ناروغي متخصص ډاکټر مهتاب الدین نورزی د ګوزن ناروغي د ډولونو په اړه وایي.
فلج ویروس چې دی دا په درې ټایپ دی، په درې قسم کې دی. اول قسم یې هغه ته موږ ورته فلج نرمه حد ویل کیږي چې هغه نوې په ماشومانو کې فلج د لندمحاله وخت لپاره تکلیفونه دغه ستوني درد، د پوزې بهیدل، د مغزي دردونه او د عضلاتي دردونه من سره ولي او پښې فلجیږي د موقت وخت لپاره، خو هغه وروسته دوم د پړاو نه وروسته برته هغه مریض برته سمیږي.
په همدې حال کې د فراه ولایت مدني فعالان د پولیو ناروغي د لمنځه وړلو او په اړه د دغه ډول اندېښنې د لرې کولو یوازینی حل لار ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول ګڼي. د فراه ولایت یو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندی د روغتیايي چارواکو څخه د پولیو واکسین کمپاین د ګړندي کولو غوښتنه کوي.
اوس د دې وخت دی چې
واکسین هر کور ته لکه څنګه چې د عامې روغتیا مسولین وایي چې موږ رسو تر حد تر ډیره د کوشش کړی چې ورسیږي، خو ځینې خلک چې تر اوسه هم آګاهي نه ورڅخه لري، د دې د ګټو څخه باخبر نه دي. زما په اند باندې باید مسولین د صحت تبلیغات وکړي، د راډیو د لارې، د نورو رسنیو د لارې، تر څو هغه خلک چې نه پوهېږي د هغو هم سره خلاص شي.
فرا د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د روغتیایي چارواکو په وینا لا تر اوسه هم په دې ولایت کې د پولیو ویروس اندېښنه شتون لري.
قدرمن اوریدونکو، زموږ دا خبرونه پای ته ورسیده.